مورد مرگش بی اساس بودن. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان سلام و روزتان خوش، بفرماین.
بسیلی زرگون جان تاسو استدیم میشه. اوری چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي، خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویترز خبری آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه چې دنده به یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپله خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړې یوه مهمه مهره ګڼل کېږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی عملیات به د طالبانو پر ضد دوام عمومي.
د جوازمار جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ امنیتي ځواکونو له خوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلووریزه لوبه کې تېره شپه ایرلند په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او 160 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د ایرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دوړو لورو ترمنځ شل اورونو تیر لوبه د دوشنبه پر ورځ وشو چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. د اسلامي دولت سغدريز ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کې خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د 45 دقیقه پیغام د دغه سغدريز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې آیا هغه ژوندی دی کمل په دې اړه په وروستیو کې ضد نقیض راپورونه خپاره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه رئیس دې ډلې په عراق او سوریه کې د تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2010 کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یو امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوس پر سر له امریکا سره په سیالۍ اخته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشو. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل، په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن خارن کې د اورپیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړله. کوفی انان لومړنی افریقایي تورپوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یوړه. او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره یې د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
ټاکل شوې چې کم دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه چې د افغانستان د جګړې مهم لوری طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي، د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دی. اورې چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې د کرنیزو چارو نوې زده کړې ورکول کېږي او نوې تجربې ترلاسه کوي ډېرې خوښې دي. افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل دفتر همکاران په خپلو سیمو کې د اختر د دودونو او رسم رواجونو کیسې کوي.
پردې سه وای خپل لکه چې
خپل زه خو یو څه مې کې دا څو راغله د سوچ شونډې برتره
ده. تاسو ګور کې خجدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اوري نو پوسټ ول ټول
زه که چې زه به د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې څنور کوم.
د ازادي رادیو لبل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ما مننه چې ازادي رادیو او ری په دې هله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوښۍ کې تیر شي. رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لویې سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوي سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي ګټورې خبرې د نوي سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو، په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سوریه او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې راوروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی، بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2024 کال پورې مرسته کوي، خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې یو ویشت ترهګرې ډلې فعالې دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې دنده په ختمېدو ده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي امبریالي بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د هغه ټکی د ستراتیژي مهم ټکی دی چې کله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلانوله له پاکستان وغوښتل چې په هغه هیواد کې هغه ترهګرې ډلې وځپي چې له هغه هیواد پر افغانستان حمله کوي. په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت د سیمه ایزو نړیوالو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یولسو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړلې. افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوري طالبانو ویلي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولې طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي او افغانستان او امریکا یې نه کوي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هوډمن نظر اخیستی دی. په پیل کې ښاغلی هوډمن په دې اړه چې طالبان له دې غونډې په خپل ګډون سره له دې غونډې څه غواړي لاسته راوړي وایي.
وروستیو تغییراتو بدلونونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم دي البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک لاس سره وي، هغه دې خودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کوي. اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هېوادونو په منځ کې یعنې په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هېوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثل نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي تورلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقاماتو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور نه په افغانستان کې لري هغه نه دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیح کړ. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه، د افغانستان جنګ متاسفانه ده، په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده، د افغانانو په زیان ده. که دا د افغانستان دولت ده او که دا وسله وال مخالفین یا طالبان دي، دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه، د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغې د ښکاره کولو او د هغې د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي، دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي، هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي. اما د سولې په پروسه کې به د هغې نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دی او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه، ظاهرا داسې معلومېږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هرې کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه وي. هغه په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ د نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند چې د موسکو د غونډې په موسکو کې د کېدونکې غونډې په اړه او دا چې په دې غونډه کې طالبان ګډون کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غونډې ته چې ټاکل شوی د سپتمبر په 4 څخه کم 2 اونۍ وروسته په موسکو کې جوړ شي خپل یو لوړ پوړی استازي وراستوي. د غرض د طالبانو ځینې نور قومندانانو هم رسنیو ته ویلي چې پر دې غونډې سربیره د طالبانو ځینې استازي به د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته هم واستوي چې د افغانستان په اړه د دوی دریز ورسره شریک کړي. افغان چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر څو بودونه لري، یوې هم سیمه ییز او نړیوال بود دی چې په دې برخه کې افغان چارواکي تل د یوې سیمه ییزې او نړیوال اجماع خبرې کوي. خو آیا په مسکو کې چې افغانستان ګډون نه کوي دا د سیمه ییز او اجماع د غونډې هڅه نه ده؟ په دې اړه که نظر لرئ کولی شئ چې موږ سره یې شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې په دې اړه پیغام پرېږدئ او هم نن یو بل فرصت لرئ د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
دیا یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن دې پروګرام وارد الکترونیک مخکې مویل به هم په افغانستان کې د روانو د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې انڅېړو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي او هغه هم د دې په دې خاطر چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. طالبانو ویلي په دې غونډه کې ګډون کوي خو واشنګټن هم ویلي چې دې غونډې ته استازی نه استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وروستي عکس العمل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د واشنګټن د عکس د نه ګډون په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډېر د خوښنې ځای دی چې واشنګټن دغې مهمې غونډې ته خپل استازی نه استوي. په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم وړم ورځ په کابل کې په د روسیې له سفیر سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې پرون ویل شوي وو چې ښاغلي اتمر له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موسکو د غونډې په اړه په دغې خپره شوې اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. خو نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د موسکو غونډې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډې ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل سوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یوولسو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل سوی ده دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه سي. امریکا د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړې تر څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستانه تاوتریخوالی شایي ګاونډي هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي. په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره او دا هیوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنې توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل سوي و خو دوی پکښې ګډون ونه کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړي او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او اندونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره سوې ده. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې دواړه لوري شایي تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځې به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په یو لوی کرنیز فارم کې د کرنې د څارویو د روزنې او د کرنیزو پیداوارو د ستدبندۍ په برخه کې ورته روزنه ورکول کېږي خوښې دي چې دا به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. په تېره بیا اقتصادي برخه کې صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. پر 15 به جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بېلابېلو سبزیو د کښ او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کېږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستې او کلیوالې مېرمنې برخه لري. دوامداره جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنۍ بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به یې ورسره سم سي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، او هم کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځمکې څنګه وکړو، ځمکه څه رقم یې، دا به څه څه ګټې اخیستلی شو. کورنۍ بخچې چې د هغه څه موږ هم استفاده کولی شو که هغه وکړو، هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنی پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنی ډېرې ګټې مو اخیستلی دي. ډېرې زده کړې
د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیا ځکزي وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي، او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته 900 خویندې د زراعت په نامه کې د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار چې تاسو په خپله ولیدله د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې 10 خویندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تخته پل کې دي، او بولده کې هم دا برنامه زموږ د خویندو لپاره په مخ باندې وړل شوي دي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد د غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که یې د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړیواله موضوع د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. تفصیل له احمد شبر اورو.
په دې 5 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسه ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یو شزه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سارې ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القس په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده، او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال په لسګونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول، چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیرانه کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دی په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي، او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همدارس دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي، او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
او مخې مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو پر چارو ترخی وټاکي. د اسلامي دولت سخدريزي ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب ګڼل شوی خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیره زیاته مننه درف صاحب، ځان خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیره زیاته مننه درف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریانی اتبا ضرر ویني، نو باید دوی له غونه حمایت وکړي. یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه دی توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید وو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,304 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه سي بریالی شوی نه دي. په وسلوال نشو کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي، او که